دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل.
د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یو سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د خبریالۍ اجازه ورکړل شي او روسي ولسمشر د ترکیې پر مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې ده. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د اقتصادي لار جبهې یا کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان مشال راډیو ته ویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي.
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکې یو جامع پیکیج دی. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کو.
د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پختونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي. پاکستاني پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او 24 کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تېر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. دوی دا روښانه نه کړای شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د دوی په خبره دا پېښه هغه مهال وشوه چې تېره ورځ پولیسو په یوه ټاپو کې عملیات کول او د یرغمل شویو لټون یې کاوه. هغه سیمه د چوټو ګینګ په نوم د ډلې مرکز دی چې مشري غلام رسول یا چوټو کوي. پولیس وایي د دې ډلې څلور غړي وژلي دي. دوی زیاتوي دا ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګیدلې سیمه کې جنایي فعالیتونه کوي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبر اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي پر چهارشنبې د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات استولې دي او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو مشر عارف الوی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې په اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان چې حکومت یې ژوندۍ خبرونه ودروله.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خبرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خبرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي.
په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف سیاستوال کامل علی آغا هم وایي چې خبریالان باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونه ورکړي خو زیاتوي چې سپیکر یا سینټ مشر د حق لري چې د غونډو پر وخت پر خبریالانو محدودیت ولګوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د واخان مینپال بیګا د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له نوم لړ لري کړي. امریکا په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي نوم په یاد لیست کې ور شامل کړی و. د افغانستان سولې عالي شورا د چهارشنبې شورو پر ورځ مشال رډیو ته ویلي ول چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. تېره ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالي شورا له غړو سره خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ وایان برید جنرال چارلز کلیولند تیره ورځ وویل په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې د دوی تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو. تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونه یوازې په خاصو شرایطو کې لکه د خپلو ځواکونو ساتنې پر وخت اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولای شول. روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظ نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیه پر مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي خو له ځینو سیاستوالانو سره ستونزې لري چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د مسکو انکرې ترمنځ تر هغې وروسته اړیکې زخت خراب شول چې ترکیه تیر کال په لشام سره نږدې پر پوله روسی جنگی الوتکه وویشته. انقره د پوتین تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جاپانی چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې په راغلي زورووره زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د زلزلې کبده د کوماموتو ولایت په ځینو برخو کې اور ولګید او په کې سلګونه کسان ژوبل شول. بیګا ټول شپه مرستندوی کارکونکو د نړېدلو ودانیو په ملبه کې د خلکو لټون کاوه. پر ریختر درجه د زلزلې زور شپږ و. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې. د دفاع وزارت یو بیان ویل د امریکا ستراتیژیکي کمانډ د پیانګ یانګ د توغندي تجربې څرک لګولی او کشف کړی ده چې د دوی په اندې یوه ناکامه ازموینه وه. د جنوبي امریکا د ټولو ځواکونو مشر د جنوبی کوریا د ټولو ځواکونو مشر هم نن په یو بیان کې ورته خبره وکړه. ویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جمعې پر سهار وختي د هیواد له ختیځ ساحل سره د توغندي ازموینې هڅه کړې چې ظاهرا ناکامه شوې ده. پرون جنوبی کوریا ویلي ول چې پیانګ یانګ د منځني واټن ویشتونکي توغندي ازموینې تیاری کوي چې د شمالي کوریا د بانی مشر کیم ایل سنګ د زوکړې ورځې لمانځلو برخه ده. شمالي کوریا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا وو د مشال رادیو د دې مهال خبرونه. رابعه کرم خان د کرنسی او یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه او 60 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.80 روپیه او 25 پیسې او په 1.80 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه او 20 پیسې او په 1.10 روپیه او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 90 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 60 پیسې او په 28 روپیه او 90 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 1.50 پیسې او په یو روپۍ او 1.50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت شل او زیات نه زیات 14، بنو کې 19 او 15 او په کوټه کې 12 او 13 وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل او وړاندې کابل درنو اوریدونکو کچر را سره د رواني غړې تر پای پاتې شي. نو د دې رپورټونو تفصیل به باورې. د خیبر پختونخوا غنو غوندونو پریکړه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ولس پاسوي.
پولیس هم دې ته تیار دی چې هغه را پاسي او د خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د رسنیو ته د اسمبلی غونډو خبریالي ازادي ورکړي.
اگر یہ خود موقع سپیکر صاحب یا حکومت فراہم کر رہی ہے کہ چپکے سے باتیں نکالی جائیں.
په پاکستان کې د پاناما اسنادو له کبله تر سیاسي بحران پیدا کېدو وروسته سیاسي مشران ولی لندن ته تللي په خبرونه کې جواب درکو. افغان حکومت د بشري حقوقو په اړه د امریکا بارانو چارو وزارت رپورت هغه دا ورت کړي چې ګواکې په هغه هیواد کې پر زندانیانو تشدد کیږي. په خوست کې تعلیمي چارواکي وایي ګڼ اسکولونو ودانې نه لري. خو ولایتي چارواکي وایي
حکومت به کوو چې ورو ورو د ستونزې ته جواب ووایي. بنسټ برابر په ډېر لنډ وخت کې ان شاء الله ممکن.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی دوه بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبي حقوقو ترلاسه کولو په مخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهه جوړولو اعلان کړی دی. تیر ماښام په پیښور کې د جمعیت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبي زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي ول. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال اړې ته ویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسیدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د زلان یوسفزای په رپورت کې ورو.
د جماعت اسلامی په صوبایي دفتر کې د سی پی کی یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن پرتا د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسی تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنٹ په کونسل کې به د هر سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي رهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بج د کوریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلماني لیډرانو سره ملاوي ګو، د چیف منسٹر سره ملاوي ګو، چې موږ په صوبه کې هیڅ څوک داسې نه وي چې موږ پریښی نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کوریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک په دې پوی کوچ د کم علاقو کې دا تیریږي نو دا خلک ټول نظر پويږي. نو په دې کې به ان شاء الله تعالی څوک داسې نه پریدو او د دې نه به د فاټا، خیبر پختونخوا، د بلوچستان او تر دې حده پورې چې د سند د دې حمایت به ان شاء الله د حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامی صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حقونه له نظر غورځولي دي او وس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلوونکې تجارتي لارې منسوبې نه د دې صوبې ولس به برخې کول غواړي.
د سی پیک چې کوم حقیقي روټ دی، یو روټ دی، هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترقۍ یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګري یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تیریږي دغه بحال کو.
د عوامي نېشنل ګوند مالیاتو مرکزی جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلي او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی یې دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ لپاره جوړی، خو بدقسمته ده چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډیره ترقی کړې ده. نو دوی هغه ترقی بل طرف ته وړي او دا نور درې صوبې نور مرستو شاته بوزي. ان شاء الله د دې مخه بنیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه را پاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ته لیکلي شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د شک سرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزی حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتلې. خو له دې خط وړاندې مرکزی حکومت څو څو واري ویلي دي چې رهداري کې به تر ټولو اول مغربي لارې برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوې به هم ورکوي. یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال لوی تاسو غوږی درنو ودونکو د جنوبی ودرسان تحصیل توي خلیل سور پلنه د قبایلیانو ترقیاتی چارو ادارې اتو تختول شو چارواکو کې یو له طالبانو قید نه را تختیدلې دي. چارواکي محمد الیاس نومیږي او خپل کلی تخبای ته رسیدلې. نو موري له مشال لوی سره له قید نه د را تختیدو حل شریک کړي چې تفصیل یې سلام مسعود راکوي.
د سلی وزیرستان تحصیل تو خلاد د سیمه سور پالنا د قبایلانو د ترقیتی چارو د ادارې په اته تشتولی کسون ش شامل یو چارواکی جالو جیسټ محمد الیاس د طالبانو د قید نه را تشتدلای تیر شپه د پښتونخوا ستر پندغولی پېښور سره نږدې په تخت بای کې خپل کور ته رسیدلای دی. کلا چې ما د محمد الیاس سره تماس ونیو او پښتانه مې وکړه چې تاسو چا تشتولی، چرته بیولی او چرته یې بدې کړی وای او د طالبانو د قید نه څنګه را خوشی شوی؟ محمد الیاس په دارنګ حال را ته بیان کړم.
زه چا بوتلی وم بس شپې تیم را ته میلاو شو د هغه ځای نه راوتښتېدم. چې راوتښتېدم نو صرف درې ورځې او درې شپې ما په دې غرونو کې تېرې کړې. یو طرف ته هم غرونه او بل طرف ته هم غرونه او پرون کور ته را رسېدلی یم. کور والا ډېر زیات خوشحاله دي چې زه روغ رمټ ولیدم.
یاد دی چې دغه چارواکي د تیرې میاشتې په لسمې نیټې د طالبانو یوې ډلې ساو ټایګرز هغه وخت تښتولي او ناڅرګنده لوري ته بیولي بدې کړي وو چې کله دوی د توی خوله په سیمه چوتنګي کښې د اوبخور نوي جوړېدونکي ډیم د کتنې دپاره ورغلي وه او د تښتولو پړایي هم د دغې ډالې وایون زعفران ایګل منلې وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو دونکو د پانامه استاندو په ډاګه کې دو لکبل اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد پیل کړی چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي ماینو په پلمه لندن ته لاړې. خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برتانیا ته تللی دی چې ښایي د پانامه استاندو پر معاملې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وار له مخې په لندن کې دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثره ولی له هیواده بهر ځي. ملیا امیرزاده یې جواب راکوي.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال روف کلاسره د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلو یوه وجه دا ښایي چې دغه مشران خپل هیواد کې له یاري سره مخامخ وي او په ملک کې دننه د فیصلو صلاحیت نه لري.
تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهر تک خبره ده نو زما په فکر هغه له دې ویریږي چې که چیرې په وزیر اعظم هاوس کې یې په پانامه اسنادو څه غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي. د هغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي، ډېر څیزونه ګډوډ شوي دي نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لاره همدغه ده چې راټول شي. د هغوی چې کوم قانوني یا مالي سلاحکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي.
معاملات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے فیوچر کے لیے.
خو په پیښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هوا د بهر تلل د روانو اقتصادي، معاشي او نورو مسلو نه د ولس پام اړول دي.
پاناما اسنادو مخکې کېدو په ترڅ کې چې کوم معلومات مخې ته راځي او میډیا مسلسل هغه مخې ته وړي نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي. خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي، بلې غاړې ته اسټبلشمنټ ته دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي او چې کله بهر ته ځي او دا خبره کوي نو هغه د اسټبلشمنت یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو دپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ حاصلولو دپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایونه زیات خوښوي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د شتمنو خلکو، پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هیوادونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي
وو.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه وای د پارلیمان آزادو غونډو ته ورغلو خبریالانو ته باید د خبرونو او خبرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په قومي اسمبلی کې د پانا ماستاندو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خبرونې بند کړه. خو په سینټ کې د خبرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وای د قومي اسمبلی او سینټ مشران د حق لري چې د غونډې ځینې برخې خبري کړي، ځینې یې بندې کړي او دا چې خبریالان باید د دې قوانینو سرغړونه ونه کړي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبريالان باید د قومي اسمبلی او سېنات غونډو په اړه د ژوندۍ خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو دا خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایي یا برقي رسنیو تنظیم ادارې پمرات استولې دي او پکې اترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه د پر خبريالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبريالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقعه په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټول آزاد غونډې بعد پی ٹی وی پر یو چینل خبروي.
ډاکټر عارف علیوی زیاته کړه چې پمراته د استول شوی لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبریالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښه وي چې تر کومه حده خبریالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کول شي. اوسنۍ اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالانو ته وایي چې تر یوه حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي.
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې په امراته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی اسلم بودلا وویل د سپیکر لخوا په امراته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي. هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
درنوونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د کابلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو او د دغه سیمو د مسلو د حل په مخه په اسلام آباد کې یو سیمینار شوی دی چې پکې د فاټا مشرانو د پارلمان غړو او نور یو شمیر کارپوهانو ګډون کړی دی او د فاټا اصلاحاتو او د مسلو د حل په لارې بحثونه کړي دي چې نور تفصیل یې د سراج ظهیر په رپورت کې ورو.
سیمینار ته د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی اولس د خواهشاتو مطابق فاټا کې اصلاحاتي عمل روان دی او د فاټا د اولس په صلاح به هلته بدلون کولی شي او د فاټا په اړه په فیصلو کې به د قبایلی اولس خواهشات، روایت او ضروریات په نظر کې ساتلی شي. په سیمینار کې ګډون کوونکي د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې د فاټا مشر اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو او د مسلې د حل لړکی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو لبا حقوقي فاټا پیک اعلان ولوی.
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولونه اول ما د سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا پخ کې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر 1 دا آی ڈی پیز چې کوم د منخل به پوره شوی دي دا په عزتمنې طریقې سره د دی واپسی التا پرابلم سي پخ کې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ خلکو ته روزگار ملشی نو اول دا سلورو شاینو باندې فوکس پکار.
همداشن د متحده قبایلی پارټی وایس چیرمن حبیب نور د دې غونډو او فټا ریفارمز کمیټه پاړه مشال ریډیو ته وې.
پښپاه کمیټه جوړی شوې دي هر پنځو کالو کې وا کمیټه فټا ته ور جوړیږي خو په دې توش په تو کالو کې مونږ دا حل ونه لیدلو. کچره دا خلک مخلص وي د حکومت وخت فټا سره مخلص وي دا یې مونږ په دې فټا کې اصلاحات کول غواړو او دا خلک اوس مونږ د 21 فیصدۍ کې د قومي ادارې کې شامل شي نو هغه هغه ته پر یو آسان حل لاده چې هغه د گورنر سره په تجویز بنه د صدر مملکت په یو د سخت بنه د مکمل اصلاحاتم کې دل شي او کومه ځان ته صوبا وړ مغه مونږ ته ملي وي دی شي کفاټا کونسل وړ مغه مونږ ته ملي وي دی شي او اف سی آر ختم دلم د یو د سخت بنه د کې دل شي
کله چې مشال ریډیو په دې مسله او د فټا د عیني حیثیت بدلون په اړه په پارلیمان کې د فټا مشر حاجی شاجی ګل نو پختل نو هغه او چې ډیر زر با د فټا اولس د خوشحالي خبر واوري
فټا ریفانس باندې پیشم لیکم باسو اور دلتا سیمینار ہوم پہ باندھے ہو نو دے مطلب دا چے دے فاتا ریفارمز اس انشاءاللہ تعالی اشاری گنا فاتا ریفارمز با تی او دے قبائل تا او د پاکستان تا او افغانستان تا او د غخیتی تا به ان شاء الله چې فائدہ رسی
مشال ریډیو چې په غونډه کې ګډون کوونکې د قبایلی او د دفاعي چارو تزیه کار سید نذیر نه په دیړو پختل نو د هغه ناوا
په کار چاول لوکل باډي ګورنمنټ شي فاټا کونسل جوړ شي او د سی فاندز ورکړ شي چې خلک په خپل خپل زیبا نشي به چې خپل خپل زیبا نشي ترقای په ولار باندې روان شي او یو عام سړی دومره قابل شي چې هغه د هغه خپل کلیوال د هغه خپل مشر پولیټیکل جن سره تحصیلدار کې نستلې شي خبره ترا کولې شي د ترقې پلار کې دغه لاسي او دغه پلاس کې سفند وي نو به دغه نه پس کوي ریفرندم شي د خلکو عوام رائے واخیستلې شي نو هغه به یو قسم لا صحیح ریپرزنټیشن د فاټا ویو د فاټا د خلکو په خوخه باندې وي
د حکومت له خوا د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلون په حق لا جوړه اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د شپږو ایجنسو دوره کړې ده سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش درنو دنکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحد قومي مومنت د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي پر قانوني مسودې تنقید کړي او وای دا د بیان ازادۍ پر حق قدغنت لار هواروي هلته په سېنات کې د معلوماتي ټکنالوژي کمیټې مشر شای سید وای په قومي اسمبلی کې منظور شوی دا بل چې دوی ته ورشي نو دوی به له مدني ټولنې او کارپوهانو سره د مشورو پر اساس د دې د منزورولو یا نه منزورولو پریکړه وکړي خو واکمن مسلم لیگ نون دا یو مثالی اقدام بولی او وای دا به د انټرنیټي او ټلیفوني جرمونو مخنیوي وکړي نور تفصیل پامیر ساحل لکوي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي موومېنټ د برېښنايي جرمونو مخنیوي پر منظور شوی مسودې انتقاد کړی دی او وایي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي د ام کیو ام یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي لپاره د قومي اسمبلی کمیټې غړي ډاکټر فاروق ستار تیر ماخم مشال راډیو ته ویل حکومت په مسودې کې د دوی بدلونونو منزور نکړل
زمونږ ورکل شوی ترمیمونه منزور نشول نو موږ د مسودې مخالفت وکړو لومړی خبره دا ده چې دا مسوده قانون شي نو د دې ناسم استعمال اندېښنه ده او د دې د ناسمې کارونې مخنیوي هیڅ لار نه ده ټاکل شوی بل دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان پر ازادۍ کډغنونه لګوي لدی قانون سره سم حکومتي ادارې به د هر کس د ټلیفون ریکارډولو په کورونو د چاپو وهلو او د کمپیوټرونو ټلیفونونو او د هرې برقی مخابراتي آلې د لیدلو او پلټلو حق ولري
د چهارشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې پر قانوني مسودې د باس پر وخت پیپلز ګوند غړي شازی مری وویل دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندونو حق ورکړل شوی نو ځکه مسوده منزوروي په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنايي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي د قانون خای په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان ورسوي اوس به دا مسوده سېنات ته وړاندې کول کیږي په سېنات کې د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډیو ته ویل دا به د دې مسوده لپاره د کارپوهانو یو ډل جوړوي دا وایي موږ به له مدني ټولنې سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي زخپله د آی ټی ماهر نه یم نو زموږ کمیټې به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به د دې مسودې جاج اخلي خو په دې کې یو خبره ده چې پکې ځنې سختې سزاګانې خودل شوې دي د چهارشنبه پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر انوشا رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قومي اسمبلی ته وویل کڅوک پر انټرنیټ کرک خبرون کې ویناګانې وکړي او یا فرقي ستاو تریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ور باندې ثابت شو نو د 15 کاله بند سزا ورته ورول کېدې شي لدې پرته هم په مسودې کې د بیلابلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې ل یو کال تر وو کلونو د بند سزاګانو وړاندې شوې ده
مشال مرکه
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تر دې چې کومه د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دلونکو وخت شپې د ګرمي 12 نیمه بجې پامیر ساحل هم را سر په سټوډیو کې موجود نه نو لغه نه د خبرون لنډی زور د خیبر پختونخوا غنو غوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت د غختنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تیر مخام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشو چې پکې زیاتره سیاسي غوندونو مشرانو ګډون وکړ. پاکستانی پولیس وايي په پنجاب کې د جنايي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهم ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلور ویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازیګر ویل په یرغمل شوي کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. خدای روښانه نه کړی شو چې څومره ملکی وګړي یرغمل شوي دي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وايي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله کړي چې نوموړي د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات استول دی او پکې ترې غوښتي دي چې د پارلمان غونډو په اړه دي پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیگا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړۍ او درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایی حمله کړې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړی بیګا په مسکو کې دا خبره پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت وکړه. جاپانی چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې پر راغلي زورور زلزله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوی دي. پر ریختر درجه د زلزلې زور شپږو. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده. مشال اړو ته تاسو غوږی د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې پامیر ساحل وړاندې کړو. اسلام آباد ته چرته چې مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرائمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترانیک یا نیټ په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی. خو په دغه موقع د پارلیمان په 322 غړو کې یوازې 13 غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نیټ په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو باندې د ترهګرۍ مخه ونیسي خو دا بل لا اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریض دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بیګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریض زیاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړې او دارنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاري هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضحه دي. ادریا اخری کلی کې که څه هم په دې اعتراضات را روان دي خو دا خبر هم په نظر کې ساتل پکار دی چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځیدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ خبریدونکو اج ورس پڼ خپل ادریا کې وای په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس له کبله سیاست کې ګرمي پیدا شوه چې له وجې د ملکی معیشت په اړه او د اولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوه دي چې نقصان یې نیخ په نیغه پاکستان اولس ته رسی. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاس او باسي خو حقیقت کې کوه کتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره आवाज نه رپورټه کړي او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړي. ادارې اخري کې لیکي بای سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ ته او ولس پریشان دي د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامي بجټ جوړیدونکې دی په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو امریکایي فارن پالیسي مجله د هغه هیواد فوزی چارواکو له خولې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره شاوخوا 500 سرتیرو ته اړتیا ده. بلخوا امریکای اسوسییټډ پریس ژانس وایي د افغانستان په بدخشان کې د لاجوردو قانون شاوخوا 80% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار علم مومند دواړو لیکونو مهمي برخې وړاندې کوي. فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی فوجي افسر وایي چې دایښ وسلوالې ډلې لمن زولو لپاره شاوخوا 50,000 عسکرو ته اړتیا ده. د په خبره ضروری نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې د عسکرو ته هدایت امریکایي فوج ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې د عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې ردوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي، خوشمیرای نه د پړاګه کړي. البته د ترکی پوځونه د محل په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا محل په شام او عراق کې د 9,000 نه تر د 15,000 پورې دایښ وسلوال جنگيږي، خو د غشمیره تیر کال د 10,000 نه تر 13,000 پورې و. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د دایښ وسلوال په امریکایي هوایی بریدونو کې وجل شوې دي. د غبریدونه د 2016 کال په اګست میاشت کې شروع شوې وو. بلخو ای پی خبری ایجنسی لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو قانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راوستل کیږي، چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټډ خبری ایجنسی لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولې، په کې راغلي یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې په کې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو او یا پیسه ګټه د طالبانو لاس ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي، چې له وجې بدامنی د هیواد پر امن ولایتونو ته هم غځېدلې. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو قانون دی. نن سبا دغه کانی په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
درنو ودونکو د اسلامي هیوادونو مشران د ترهګرۍ ضد د جنگیدو لپاره له یو بل سره په همکارۍ کولو سلا شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل د دې لپاره به په استنبول کې د پولیسو همکارۍ یو مرکز جوړیږي. په استنبول کې د اسلامي کانفرنس سازمان غړو 50 هیوادونو مشران ورغونډ شوي او د اسلامي نړۍ پر بیلابیلو موضوعاتو خبري کړې دي او کوي. نور تفصيل احمد تکل راکوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استانبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران داونه په استانبول ښار کې راټول شوي سو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کانفرنس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامل ده. اردوغان غونډې ته په خپل استون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت درامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړي او تنظیم کړئ شي. اردوغان زیاته کړه د نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د وړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلن نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځته رامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکاریو د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حال کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف یې څرګندونې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وزي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
درنودونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. په مقدونیا کې په زرګونو کسانو تر هغې وروسته مظاهره پیل کړي دي چې ولسمشر د شپږ 500 سیاستوالانو ضد دایر شوې مقدمې ختمې کړي او د هغوی بخلو اعلان یې کړی دی. پر بخل شو سیاستوالانو په پټه د خلکو ټلیفونونو ریکارډولو تور وو. د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
په مختونیا کې مظاهره کوونکي د ولسمشر جارج ایوانوف د هغې پریکړې پر ضد په غوسه دي چې په پټه د ټلیفوني اړیکو د ثبتولو په قضیه کې د چارواکو د محکمه کېدو مخنیوی کړی دی. مظاهره کوونکو د اپریل په 14 په هغه دفتر برید وکړ چې ولسمشر لخوا کله کله استعمالیږي. راپارېدلو خلکو همدارنګه د عدلیې د وزارت هندارې ماتې کړې او د پارلمان د ودانۍ ساتونکو پولیسو سره یې خو ډب وکړ. په ورپسې شپه هم په زرګونو مظاهره کوونکي په لارو کوڅو کې موجود و. ځینو یې په حکومتي ودانیو د هګیو او ډبرو وارونه کول. تر دې وړاندې ولسمشر ایوانوف 650 حکومتي او مخالف شخصیتونه چې په پټه د ټلیفونونو د ثبتولو په قضیو کې نومونه راغلي وو بخل. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې او له دغه هیواد بهر د دې ګام په وړاندې مظاهرې هم شوې دي. امریکا ویلي د ولسمشر ایوانوف لخوا د جرمونو د کیسونو د تحقیقاتو مخنیوي او بخښنې کول درغل سیاستوال ژغورلی شي. د مقدونیا ولسمشر جارج ایوانوف تر دې وړاندې ویلي چې هغه د سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د هیواد د نامتو سیاستوالو خلاف جوړې شوې دوسیې ختموي او ورپسې به په هیواد کې په ډیموکراټیک فضا کې انتخابات کیږي. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر دغې پریکړې په جون کې ترسره کیدونکي انتخابات له خطر سره مخ کړي دي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د سیاستوالو خلاف د جنایي جرمونو د تحقیقاتو ودرول جدي اندېښنې راپارولې دي. تیر کال د مقدونیا سوشل ډیموکراټیک اتحاد پر وزیر اعظم نیکولا ګروسکي تور پورې کړ چې د 20,000 خلکو د ټلیفونونو په پټه د ریکارډ کولو تر شا یې لاس درلودلو. په دغو کې د هیواد مهم سیاستوال، خبریالان او نور مخاور کسان شامل وو. خو وزیر اعظم دا تور نارد کړل او وی ویل چې د هیواد د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. همدارنګه د کورنیو چارو پخوانی وزیره ګوردانا یانکلوفسکا او د استخباراتو پخوانی مشر ساشو ملاکوف هم د بخل شو کسانو په فهرست کې شامل دي.
نجیب عامر چې تاسو ته رپورت وړاندې کول. درنو اوردونکو، فارن پالیسی مجلې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د خبر شو اسنادو په اړه لیکنه خبره کړي. په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی وسلواله ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یو استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې رپورت کراوالي تصدیق نه دی شوی. د لیکنې نوري برخه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت داسې خفیه اسناد برسېره شوي چې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په 2009 کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د خونړي برید لپاره فنډونه ورکړي وو. د شورو په ورځ خپور شوي په دغه پټ دستاویز کې شک کیږي ISI د افغانستان په خوست ولایت کې په چاپمن نومي امریکایي اډې د برید لپاره حقاني شبکې ته $2 million ورکړی وو. په دغه برید کې د CIA او د اردن د جاسوسي ادارې یو اهلکار وژل شوی وو. مجللي کې که څه هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور پورې کیږي چې د وسلوالو ملاتړ کوي، خو د دغه برید لپاره د هیواد لخوا د فنډونو ورکولو خبره لا تصدیق شوې نه ده. په دغه دستاویز کې ویل شوی دی چې دا د معلوماتو یو رپورت دی او د استخباراتو لخوا د سیړل شوی رپورت حتمي حیثیت نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې د شورو په ورځ د رپورت د کروالي او په برید کې د ISI لاس لرلو په اړه د شواهدو موجودګیا پاړه پښتنې جواب نکړي. مجله لیکي د امریکا په جورج واشنگټن یونیورسيټي کې د ملي امنیت محفوظ شو دستاویزاتو څنګه دغه معلومات خپاره کړي. دغه پوهنتون معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاندې د یو درخواست وروسته په ترلاسه شوو اسنادو کې دغه معلومات حاصل کړل. د شورو په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو بل خپور شوي خفیه دستاویز کې د کال 2009 په حواله ویل شوی دی چې د حقانی نتورک مشران په میاشت کې یو ځل په اسلام آباد کې د آیس آی له چارواکو سره ملاقات کوي. دا هماغه وخت و چې کله په خوست کې د سی آی ای په مرکز برید شوی و. د دستاویز له مخې په دسمبر 2009 کال کې آیس آی او حقانی نتورک دوه واري سره لیدلی و. مجله لیکي د پوهنتون د ملي امنیت محفوظ شو اسنادو څنګه په نورو خپرو شو اسنادو کې د حقانی شبکې د فنډونو ذریعو په اړه نوي معلومات څرګندېږي.
ملیحا میرزاده وچې د فارم پالیسي مجلې د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. د نورو افغان حکومت په افغانستان کې د افغانستان کې سیاسي زندان نشتا او زیاتوي چې د بشري حقوقو سرغړونو مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي اصلاحات عمل کیږي. د ولسمشر دفتر مرستیال ویان دواخان مینپال مشال لیتویل دوی د امریکا بارونو چارو وزارت حق رپورت ردوي چې پکې راغلي په افغانستان کې پر بندیانو تشدد کیږي. نور تفصیل احمد تکل راکبی.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات ترکار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حمله او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوی. جمهوری ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لري کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجه د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. مینپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محدثو کې د شکنجې په اړه باندې
دی وایي په مابسونو کې د شکنجې په اړه ادعا موږ کاملا ردوو. ولسمشر د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د کابل سرخی پلاو بیا د خځو زندان لیدنه وکړه. د دې په خاطر چې ژوند یې وګوري او له هغوی سره مخامخ خبرې وکړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ د زندانونو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خو د عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکو هوری مصدق وویل د عفو نړیوال سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. پاینه حال کې که څه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوي خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه موږ ته رسیږي. په تیره د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کیږي. ارګوایي حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د ډیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر ونه د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوګي درنو دونکو زو خوست ولایت ته د خوست ولایت اپوهن ریاست چارواکي وای د ولایت تر نیمای زیات خونځي ودانی نه لري او زده کوونکي په میدانونو کې زده کړې کوي. دوی وای د حالت خونځي بهیر اغیزمند کړي دي چې اکثر د زده کوونکو په سبقونو کې د ځن لا عمل کیږي. هلته ولایتي چارواکي وای هڅه کوي چې د خونځي ودانی جوړولو لپاره پیسې پیدا کړي. نجیب الله الوخیل نور معلومات سره.
د خوست ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50 سلنه خوندې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بدیاو کې زده کړې کوي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمې پورز مشال رادیو ته د غرغخ لسی پنګړ کې د زده کوونکو لپاره د ویني وی ودانۍ د پرانیست پر مهال وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي د نوې جوړې شوې ودانۍ مشخصات داسې وښودل.
دغه تعمیر د 15.1 میلیون افغانۍ په لګښت باندې جوړ شوی ده. په دې ته په تلاش کې چې آینده دغه لوی لسی لپاره نور امکانات هم ترلاسه تر څو دغه لیسه خپل ټول ساختماني او نور اړین ضرورتونه رپس.
د ودانیو کمښت د افغانستان په کچه د پوهنې د بهیر له مهمو ستونزو څخه شمیرل کیږي. هغه زده کوونکي چې په بيدیاو کې لمر خاور او باد باران ته زده کړې کوي د زده کوونکو لوستونه په سمه توګه پر مخ نزي او له همدې کبله خون کې اړکیږي چې کله ناکله په درسي ساعتونو کې زده کوونکي رخصت کی. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 15 سلنه خوندي داسې دي چې ودانۍ نه لري. خو دوی هڅه کوي چې قرار قرار دې مهم ستونزې ته حل لري عمومي.
ان شاء الله کومک به کوو چې ورورو د ستونزې ته جواب وو. موږ د اټول سوري لپاره احاتی لرو. دغه احاتو د بنسټ برابر په ډیر لاند واخې ان شاء الله ممکن.
دیو دوانې ورده په خوست کې تر دریو لکه ډیر ماشومان تن کې ظلمیان او ځوانان په خوانځي کې پر زده کړو بوختي چې دریمه برخه یې جوړې دي. کڅه هم په خوست کې د خوانځي او زده کوونکو شمیر په خکه چکه ده. خو کتون کې د خوانیز بهیر پر کیفیت نیوکه کوي او وایي چې د زده کوونکو د تعلیم سطح ټیټه ده او خون کې هم په پابندۍ ټولګیو ته نه حاضرېږي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب
درنو ودونکو په پیښور کې د روغتیاي نړیوالې ادارې د ګوزن ناروغي مخنیوي څنګه یو مشر وای د تیر کلوم پرتله وز زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسي لري چې پکې د ناروغي مخنیوي واکسینی کمپاینونه په خطوګه کولې شي. ډاکټر سرفراز تیر ورځ مشال لري تو ویل همدا عامل همدا وجه ده چې د 2016 کال پرتله وس د پولیو ناروغي پیخي کم شوې دي. په کابل سیمو کې د واکسینونو اداري یو مشر وای په هغه سیمو کې کمی کورنۍ خپل بچو ته د واکسین لو ورکولو انکار کوي. تفصیل فرحات شنواره راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د 13 کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګوزن د مخنیوي کمپاین پکې په اسانه تر سره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ بیا 16 ترالو او چاغي کې چې زمونږ زیاتره کیسز د خیبر جنسن رپورت شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس د رپورت شوی او دغه شان دي چې د کم کیسونه چې 2014 کې راغلي واس کړکېچن حالات او داغه په ورنا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوث او په فرمنو کې په پولیس کمپاین باندې داغه غټه وجوا او کبیا د 2014 سره د مقابلو کې د 2016 نو بیا د 100% اچیومنت ده. خو د اچیومنت موږ اچیومنت ځکه نشو ویلای چې زموږ پیک سیزن پاتې ده. نو ان شاء الله پیک سیزن زموږ چې د جون شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني
او په دې مو موکد فاټا د حفاظتی ټیکو ادارې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس ډیر لکه مخکنه تاسو ګره د کیسو تعداد نه پته لګی چې فاټا کې اوس ډیر سچویشن ښه پولیو کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کار دی فاټا کې ریفیوزل ټول پاکستان په کم 0.003% ریفیوزل دی او دلته بالکل نیګلیجیبل بالکل دې مطلب دا چې کمیونټی ویکسینیشن غواړي چې د مشمانو ویکسینیټ شي ریزیسټنت هم دسی خاص نشته
خو بیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک بیکور دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته را نشي نو دا به لویه کامیابی وي
ګوره کته سل په سله قبایلی ولس په خپل ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دوی ډیره لویه کامیابی ده خو چې اوس تاسو وګورئ په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې لپاره زه دا وایم که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کوم خلک وي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابی نه ده
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خېلو او د تیرا برکمبر خېلو ځنې برخې لا تر اوسه د وسلوالو نه نه دي پاکې کړی شوي خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتي ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزرن د مخنیوي واکسین ور ورسوي فرحات شینوارای مشال ریډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال رادیو تاسو غوږی درنو دونکو د روانې کړي اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم د پاکستان اتیر وفاقي حکومت د قبایلی سیمو لپاره د یو پهنتون او د یو طبي زده کړو کالج جوړولو منځوري ورکړې و چارواکي وایي د پهنتون په جوړولو کار روان دی خو د باجوړ لپاره په منظور شوی میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی د مشال رادیو خبریال منور شاه پر دې موضوع د پاکستان پارلمان له پخوانیو او اوسنیو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلی سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاټا یونیورسيټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی وو د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسيټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسی په دې حق لاره د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټې کې د تحریک انصاف غړي امیر الله مروت مشال لريو ته ویل
قبایلی نسکی ابتدا کوو او کرنے میں انشاءاللہ دا دیکھا نگو ایس چانسلر میں ورطا پوست کرے دے بلا چما دا اکڑا ما ورطے لے سے درا دم خیل او دا پوات او دا خود پی خور سر دیر جوخ دی او قبایل او دیر لنے لگے پرات دی او دیر نا پوزیلستان دے ساو پوزیلستان دے باجوار دے گرزوے دے دا ایجنسیانے پر تیری او دا وارا دی نسکی تنو شیر رسے بلے من ما دوه چنده ریکمنډیشنز وکړو او خدای دې دوه سره خو کې چې د ای سی سی چیرمن ما سره یې غریشو چې د هرې ایجنسی کې به دوه یو د یونیورسيټي کیمپس خلاصوي
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی په خوانې غړي اخونزاده چټان وایي د قبایلی سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسی کې منزور شوی وو تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی
منګه چې کومه اخیرنۍ ورځ وی نو په هغه وخت کې منګه په باجوړ خار اسپیټال کې یو نرسنګ هاستل وو او هغه نرسنګ هاستل چې کوم دی په هغه کې منګه باقاعده په دغه کال کې د داخلي لپاره نو پروګرام شروع کړو دا غیر لپاره د پرنسپل لپاره نو اډورټایزمنت هم ورکړل شوی وو او اراده دا و چې بس په دغه کال کې په 2013 کې به منګه په دې کې اډمیشن شروع کړو خو هغه نه پس تاسو په حال خدا دې چې موږ دغه پارلمنټریان د خلینا اوریدلې هغه چې کومه الته با جوړ کې لوکل پنځه غته انټرویو ورکوه بالکل هغه نه د پټا په سیکریټریټ په کتابونو کې هغه میډیکل کالج شته او نه چې کوم دی د گورنر په کتابونو کې هغه شته په فایلونو کې
دیتا په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټې کې د خود دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی په دې اړه مو د باجوړې جنسي نه منتخب د قومي اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه هغه وایي
هغه ځان نه خبرې پکار چې د هغوی د دې نه خبر وې د دې نه اتر وې او فاټا د یو شي نه هغوی نه دي خبر کړو چې په زور یې نه خبرې یا په وکې ورته چغه وکړي دغه ورنه کړي مونږ به لګې و خپل چغه به ورته پکې وو که دی ځان خبرې که دی ځان نه خبرې مونږ په دې باره کښې د دې سره رابطه وکړو د دې سره به معلوم کړو بالکل به ورځم بلکه نور ملګري به راسره ورځي دغه وخت ممبران هم شته دی مونږ په ممبرانو کښې
نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې د دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملي تربیت لپاره ضروري سهولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.